دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بونیرې ما او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې خبرونه به هم اورې او سندرې برته هم وړاندې کوو. کولومبی د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. په چترال کې د سیلابونو نه متاثره شوی خلک وایي د پاکستان حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. پرون په اسلام آباد کې وسلوالو د امریکا د سفارتخانی یو ځایي کارکوونکي وشلې دي. او نیټو وایي چې د اسلامي دولت ډلې او د پی کے کے د ملیشو پر ضد د ترکی د پوځي عملیاتو په اړه به سبا یو غونډه کوي. او وستا خبرونو تفصیل. په چترال کې د سیلابونو نه متاثره شوی خلک وایي حکومت ورسره تر دې دمه هیڅ مرستې نه دي کړې چې له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په چترال کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي په چترال کې سباندې 300 کلي سیلابي اوبه وړي دي. د چترال اوسیدونکي فرمان علي چې ښځه یې په سیلاب کې وژل شوې نن یې مشال ریډیو ته وویل چې یو حکومتي چارواکي هم د سیلاب ځپلو پوښتنې لپاره سیمې ته نه دي ورغلي.
اچانک سیلاب راغی. چراغ خلق شور سلو چه تاسو تخته. زما کور والا ما بارو سلو. بیا آلتا یو غویاو آقا کلاولو زتلی ده. دی علیکان ما ته شور سلو چه آقا مور چرتا ده. ما وچه مور ما بارو سلو ده. آقا بس خبر چرتا لارو. واس آقا سیلاب چراغی آقا یو غم. نا یو تسلتا سب راغی پرون.
بلخوا د پاکستان پوسټ مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر نن پخپلا ویب پاڼه خبر ورکړی چې په چترال کې د سیلابونو د اوبو څخه 90 چې پکې 80 سیلانیان هم شامل دي ژغورلي دي. او دغه سي د پنجاب په مختلفو سیمو کې د سیلابونو د اوبو نه د 80 سره زیات خلک ژغورلي دي. په پاکستان کې پولیس وایي پرون په اسلام آباد کې وسلوالو د امریکا د سفارتخانی یو ځایي کارکوونکي وشلې دي. د وژل شوي کس نوم اقبال بیگ خودل شوی او د امریکا په سفارتخانه کې د مخدره موادو ضد څانګې کې کار کوي. پولیس چارواکي وایي چې نوموړی پرون سار وختي وسلوالو په G9 کې په خپل کور کې په ډزو وشتلې دي. د چارواکو په وینا د دې وژنې د وجوهاتو په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې پکې غلا، فرقایزي وژنې او سخت دریزي شامل دي. اقبال بیگ شیعه اسماعیلی فرقی سره تعلق لرلو. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیرته راتللو پر مهال ورسره حکومتي چارواکو د مرستو ډېرې ژمنې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړې. د سپینوام یو اوسیدونکي منتظر وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې حالات پر ځای نه دي او دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د سپینوام یو بل تن فصل الله بیا وایي چې سپینوام ته راغلي ونیمو سوو خلکو کې زیاتره د ATM د کارډونو په ذریعه د پیسو اخیستو نه بې برخې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر وایي چې د سپینوام د خلکو به یوه جرګه کوي او امنیتي چارواکو سره به د دوی په مشکلاتو خبرې کوي. د افغانستان د بغلان امنیتی چارواکي د دې ولایت په ده سلاو لسوالی کې د غیر مسؤول وسلوالو ترمن سنخته کې د لک تر لګه ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ده سلاو لسوالی امنیه کمانډان ګلستان نن مشال ریډیو ته ویل چې د غنخته 13 په یو واده کې شوې ده چې پکې شپږ تنه نور زخمیان شوي هم دي. دغه په خبره اکثره وژل شوي کسان ولسی وګړي دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فریاب کې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر نه پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو دفتر مشر تاییدوي چې د فریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاسون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه اخلي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د دولتي ځواکونو لوی مشر جنرال قدم شاه شهیم کوي. په فریاب ولایت کې د جمعې پرسته وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردو جلسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمې او خوشي کېدو د کسي تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې لسلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. تېره ورځ د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار مشال ریډیو ټول سیمه ایلس پولیس چې د کومندان جلال په نوم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند کومند دانی مشری کوي طالبانو ته تسلیم شوی، چې دې کار د ملی پولیسو روحیات هم کمزوري کړل.
اول کمانډان جنرال مشتاق دیش نفر سره تسلیم شو او دا دې سرحدي پولیسو او امنیت پولیسو پر هغه باندې منفي تاثیر وکړي. او وخت کمانډان جنرال دې په وږي ظلم مرواچو خالي صلاحي هم نکړي.
بدخشان ولایت د فریاب ترڅنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. نیټو وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا د کردستان د کارګرانو د ګوند ملیشو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به سبا په یوې بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ترکیې په ګاونډي هیوادونو عراق او شام کې هوایي حملې پیل کړي دي. نیټو په یو بیان کې ویلي د ترکیې په غوښتنه په دې غونډه کې به په نیټو کې شامل د ټولو 38 غړو هیوادونو سفیران ګډون وکړي. وروستۍ خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځې ترهګرۍ او فرقایز تشدد پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف په کویت کې د ایران په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې یو هیواد ته هر قسمه ګواښ د ټولو لپاره ګواښ دی. نوموړي زیاته کړې چې یو هیواد هم د بل چا د مرستو بغیر سیمه ییزې مسلې نشي هوارولی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه اوریدئ شئ. په چترال کې د سیلابونو له کبله مهمې لارې تر اوسه تړلې پرتې دي او خلک د ستونزو سره مخ دي.
1957 کې داسې سیلاب راغلی و مخکې او جدلته سړی رسې رسې ته سهار چترال نه روان شي ماښام دلته نسي رسېدی او لاره په ځای په ځای دا ګاډي بدلې.
د پښتونخوا پخوانی وزیر الله او د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې باید د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل سیاست نظر ثانی وکړي.
پکار داری چې عمران خان په خپل طرز سیاست هم اثر نه جایزوالی او د خپل نادان مشیرانو نه چې اغي ول بغیر د سیاسي توان او نقصان نه بل څوک ورنکړل پکار دي چې د اغي مشیرانو نه ځان خلاص.
په بنو سواد کې د دوه کلتوري میلو په اړه باندې هم حال درکو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو زمونږ لومړی موضوع تر ازو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو کارکونکي د ناپیژندل شوی وسلوالو لخوا وجل شوی دی. په دغه اړه باندې تفصیلات سي دا وخره سره له اسلام آباد احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشه ته هم سهارم په خیر او دغه پیښه په اړه ګټه معلومات وایي.
خدای دې وبخښه شاهین، تاسو چې هم څنګه ویل چې د سرخار اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو 13 ورځ سهار وختي چې کوم دی هغه د امریکای سفارتخانه یو اهلکار چې اقبال بیگ نومي کی هغه په ډزو باندې وژلې دي. د پولیسو د اسلام آباد د پولیسو وینا تر مخه چې دا پیښه د اسلام آباد په سیکټر G9 چې کوم دی پاغه G91 پاغه کې مخه تر راغله او د یو نامعلوم وسلوال چې کوم هغه راغلل او د امریکای سفارتخانه کې کارکونکو اقبال بیگ چې د منشیاتو د کنټرول د امریکای د محکمې لپاره کار کولو تیر د 14 کالونه دروازې وته وټه کوله هغه بهر راووتو نو دغه وسلوالو په نه ډز شروع کړل چې اقبال بیگ چې مو هغه په زیبان مړ شو ول د هغه ورستو چې بیا زخمی شو هغه چې بیا کله هسپتال ته وړل کېدو نو په لار باندې هغه سا ورکړه. پولیس چې کوم دی هغه وایي چې د اقبال بیگ چې کوم قاتلان دي د هغه په ضد باندې FIR درج کړي دي خو اوسه پورې د نامعلوم وسلوالو په جنګلو لاندې شوې چې دا څوک او دا هم پولیس خوای چې دا کې دی شي د خاندانی دښمنی یا سبل سره ټارګټ کلینګ چې کوم دی هغه په خام کېدل شي.
ها
خود پوسټ مارټم ورستو د اقبال بیگ مړ چې کوم دی هغه وارثان ته حواله کړی شوی دی او پولیس خپل پلټنې چې کوم دی هغه شروع کړی دی.
ها په اسلام آباد کې نور داسې مهمه خبره شته چې زموږ اوریدونکو سره شریکه کړي او بلدا دي چې د سیلابونو د لړۍ روانه ده، موسم هم بارانونه هم داسې روان دي، څه وایي د موسمیاتو محکمه په دغه اړه څه معلومات لري چې دا سلسله
بالکل شاهین موسمیاتو محکمه چې کومه ده هغې خو تر نن ورځې پورې د ملک په زیاتره سیمې یعنې خصوصا خیبر پختونخوا او چې کومې سیمې دي په هغې کې او پنجاب ځینو سیمو کې تر ننه پورې د باران امکان ویلي چې به خو ولې سند او یا دغه شان بلوچستان او یا چترال چې کوم دی په هغې کې به د بارانونو دا لړۍ چې کومې او پېښور هم په دې کې شامل دی، دا به د راتلونکي یو څو ورځو پورې نور هم جاري وي او دا بارانونه چې کوم دي دا به دمې دمې سره ورېږي. آفتونو د مبارزې کې مقامي اداره چې د نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتار هغه هم دا وایي سندونه چې کوم دي په هغه کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او دا مهال د خیبر پختونخوا چترال چې کوم دي هغه زیات ځپلې شوې ده او چترال نه علاوه د پنجاب چې کومې سیمې دي یو شمېر چې کومې ضلع چې کومې دي نو په هغه کې اوبو سطح اوچته شوې ده او په لکونو خلک نه صرف د دې د وجه نه متاثره شوي دي بلکې په فصلونه چې کوم دي هغې ته هم نقصان رسېدلی دی او دغه شان خلک چې کوم دي هغې سره امدادي کاروایانې شروع کړل شوي دي او هغې هم محفوظو علاقو طرف ته لګیا دی منتقل کولی کېږي. دې نه علاوه هغې دا هم وایي چې د اوبو دا سطح چې کوم ده دا نور هم وخت په وخت باندې چتیږي ځکه چې نور بارانونه بکیږي او دغه شان دا لړۍ د سیلابي دا لړۍ چې کوم ده دا اوس سند صوبې ته هم داخله شوې ده او ګدو او سکر بیراجونه چې کوم دي اغل ته هم د درمیانې نه د اوچتې درجې سیلاب چې کوم دي هغه ویل کیږي.
ډیره مننه احمد الله او ډیره خورز دل غواړم.
دا مشال ریډیو ده
اوردونکو سرزو پیښور ته د پیښور نه سره زمونږ همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان تاسو ستړي مشو يم سارم په خیر ډېر مننه. خالد خان داسې راپورونه دي چې په پښتونخوا کې ځینې ضلع داسې پیژندل شوي دي چې هلته ډېر های رسک دی یعنې ډېر لوی خطر دی د پولیو د وایرس، څه معلومات لري په دغه اړه باندې؟
جی بالکل، کومه خبره چې تاسو وکړه دا په خیبر پختونخوا کې نه بلکې په ټول ملک کې په ټول هیواد کې د پولیو د مخنیوي کوم اداره چې دا هغې دولس ضلع په نښه کړي دي چې په کې درې په پختونخوا کې دي او څلور د قبایلي جنسې دي. په قبایلي جنسو کې چې دي نو هغه د خیبر جنسې دا شمالي وزیرستان دی او جنوبي وزیرستان سره سره دا بنو کم نیمه قبایلی سیمه چې دا اف آر بنو چې وته دغه دي او په خیبر پختونخوا کې ضلع چې هغې په نښه کړي شوي دي هغه پېښور دی، تانګ دی او بنو او دې سره سره د بلوچستان پښین کله عبدالله او بیا په کوټه کې دا کوټه داسې ضلع دي چې دوی دا ویلي دي چې په دې باندې به زیات فوکس ځکه لرو چې دلته د پولیو کم کیسونه دي هغه مخکې هم زیات راغلي دي او د دې په وینا دلته د پولیو وایرس زیات دی نو کله چې دغه د پولیو دی د ماهرینو په وینا د ستمبر په میاشت کې اکثر داسې کیږي چې د پولیو د رنز دی ته خپرېږي. دا به هم وایم چې نن په ځایي ورځپاڼو کې دا یو رپورټ راغلی دی چې یو ماشومه مسکان نومې دی د لسو میاشتو ده هغه په پېښور کې د هغې د پولیو دغه شوی دی چې دې ته پولیو شوی دی خو دغه ماشومه چې ده دا ڈی پی لکه دا باړې خیبر جنسې سره تعلق لري نو کوم خبر چې تاسو کا بالکل عمدغه د پولیو د مخنیوي ادارې چې دي دغه د خیبر پښتونخوا درې ضلع څنګه چې مو وي پېښور بنو او تانګ او بیا په قبایلي سیمو کې خیبر جنسې شمالي او جنوبي وزیرستان او د بنو نیم قبایلي سیمه نو په دې باندې بس زیات فوکس ځکه لري چې دلته دغه وایرس د پولیو دا وایرس د دې په وینا زیات دی او په کوګورو نو په تیر وختونو کې دلته د پولیو رنځوران هم زیات مشت راغلي دي.
ډیره مننه خالد خان او خو ورځ دل غواړم. اوردونکو سرزو د سیلابونو موضوع ته په چترال کې اوس هم کمی چې مرکزی لارې دي هغه تړلې پرتې دي د حکومتي چارواکو لخوا اعلانونه کیږي چې دوی سره به مرسته کیږي خو دغه سیمې خپل خلق وایي چې د دومره ورځو تیرېدو باوجود د دوی سره هغه مرستې نه دي شوې کمی چې په کار دي. زما همکار غلام غوس په چترال کې د ځینو خلکو سره خبرې کړي دي د خبرې اورو.
زما نام فرمان علی ده. اچانک سیلاب راغی، چراغ خلق شو رسل چې تاسو تخته دل چې چراغ مونږه ماشومان وستلو کورنه زما کور ولا ما بار وستلو بیا آلچا یو غویا وو آگا کھلا اولے سے چلے جائے منہ کے پتا نو کیا آگا آلچا چلے جائے دیا لکان ماں سے شور سلے کے آگا مور چڑھتا تھا مو کے مور ماں بار سلے جائے اب سے خبر چڑھتا لاڑو بس آگا سلا چرا گیا ہم یو نہ یو تھا سل جا سب را گئے پرون چرا گئے سے چل جائے مونگ آلچا آگا دفان کو لے تو ناس مونگ ہوئی کہ یار مونگ آخ دکھو کو بیا بتا سر خبر کو اگئی نہ پاس یو ہم کاس نظر گلے بیا دے تانبو لے گلے دے چیز جا تانبو آگے لے وار کا باس نور سے حس نشتے دے یو تانبو مونگ لے رکھتے دے
صحیح نہ پہلے یو تانبو کتا سو سم رکھا لکھو جائے
مونگ چکو مونگ بار سانو کالا آخ دیمو دل چاس مونگ دا رول کور کے دکے گو زنانا آگا پاس کرونا چاسی آلتا اسے کہے گی گوانڈیانو کور کے خوراک بس دا گوانڈیان منگلا رکھے گورنمنٹ طرف نہ منگلا حص نہ ملے اسی چوک تپوس ہم نے کر دیتا خوری اس کی چوک تپوس ہم نے دیکھو حص نشتا
ماں حضرت علی بیگ دے گرین لاش دے اسی دن کے 1957 کی دس سیلاب راغل مخ کی اور جی دلتا وہ سڑے رسی رسی تک ماں سار چترا نہ روان سی مقام دم دلتا نسی رسی دے لار پلے زے پزے دا گاڑی بدلے تاسو پخپل ہم چترا نہ رالے دلتا لار تاسو پخپل ولی دو اسے تکلیف بندی دلتا رسی حکومت دا درخواست دی کہ روڈ منگ تک لو کی
زمانہ مقبر دے زے تور کھونا روانے ماں سر سلور بجے لسی ولس گھنٹے اوشو منگ با روان دے نہ گاڑی بھی ملے گی لالا بندی ٹول دے قرآن دے تور کھونا دے دے پوری پورا لار خراب دے
د مشال رادیو د دوشنبه یا گل دورزی 19 پروگرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوانی مبجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمونو ورشوي غړي وایي چې په موجوده وخت کې په قبایلي سیمو هیڅ حیثیت نشته او په دغه وجه د سیمه د ترقی په لحاظ د هیواد د نورو برخو نه وروسته پاتې ده. دوی وایي قبایلي سیمو ته دې یا خو د صوبې درجه ورکړی شي او یا دې په خیبر پښتونخوا کې ګډه کړی شي. په دې اړه باندې تفصیل له اسلام آباده ریاض مسخر راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمونو منتخب شوی د قومي اسمبلی ممبرانو وینا وا دوی په هر قسمه قانون سازي کې برخه اخلي خو د هغې باوجود د خپلو خلکو او سیمو لپاره څه نشي کولی ځکه چې موجوده وخت کې د قبایلی سیمې آئینی حیثیت مبهم دی. د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وینا وا
سیاسی پارٹوں سے کنسلٹیشن ہو شرے وہ سارا وقت راگل ہے کہ قبائل نور قبائل نشی پاتی کے دلے دا سٹیٹس کو نشی پاتی کے دلے
ہمداراز دا جنوبی وزیرستان سرا تعلق لرون کے دا قومی اسمبلی غڑے مولانا جمال الدین وائی
پاتا کونسل کا چرتا مشترک کر لے شی نو دا اگر سمرا سینٹران دی اور ایم این اے گان دی پا دے بنا مشتامل یو کونسل وی دے دے کونسل نا چکم دے گنا دے دوی خپل مشر وطا شی اور دا دفاتا مسائل دے آئندہ دے پارا دفاتا دے پارا پالیسی جڑا والا دے ترگیتی کارون
د ذکر دا چې موجوده وخت کې د پاکستان پارلیمان کې 19 غړي د قبایلو نمائندګي کوي چې پکې 8 سینیټران او 11 د قومي اسمبلی غړي دي او دوی وخت په وخت د فاټا په حیثیت خبره راپورته کړي خو تر دې د ماده د غلړ کې څه عملی اقدامات نه دي شوي. دا د هم یادوي چې د لړ کې څه قسمه قانون سازي کیږي نو د لبا د ایوان دوه تهایی اکثریت په کار وي. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
قبائلی سیمو کے اصلاحات د قبائلی ولستونز په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د شمالی وزیرستان نه بیکور شوی زدکون کی وای چې خوښه 8000 پورې زدکون کو لسم جماعت پاس کړی دی او د خیبر پښتونخوا په سرکاري کالجونو کې ورته د په داخلي غسو د پاره څه خصوصي کوټه نشته. نو د دغې د وجې دوی د ستونزو سره مخ دي او دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د تعلیمي هلو ځلو د دوام لپاره دی دوی ته په دغه کالجونو کې داخلې ورکړی شي. شبیر احمد جان نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا په بیلبلو کمپونو کې ډیره د شمالي وزیرستان بې کوره شوي زده کوونکي دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت او د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي په زرګونو ځوانانو چې دا وخت لسم پاس کړی دی خو له دوی ته اوس د صوبې په بیلبلو کالجونو کې داخلو اخیستو کې ستونزې دي. د شمالي وزیرستان یاسین داوړ په دې هکله مشال لیډو ته وایي پیخور پوهنتون کے دشمالی وزیرستان دکون کے سہراب وائی چې د خیبر پختونخوا ټولو کالجونو کې داخلې روان دي او سکه داخلې بند شوی هم دي. نو که دوی تازر ترزره د دغه داخلې کوټه اعلان نکړه شوی نو دوی کالونو ضایع کېدو ویره ده. یو بل زده کوونکی شبیر خان وایي چې قبایل او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان وړاندې نه د تعلیم سره سره د ژوند په هر میدان کې ورستو پاتې ده او کچر دوی ته اوس د تعلیم ترلاسه کولو او په داخلو کې مرسته ونه کړو شوې نو دوی ځوان کول به نور هم ورستو پاتې شي. پاکستان تحریک انصاف واکمن گن دا صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره لیدہ کا تہم کړ دی خو علی حوی ورتا باور ور کړ دی چې دا کوټه با دوی ته سخت کال بیا ور کړی شي خو لا تر دې دمه په دغه لوز باندې عمل درآمد نه دی شوی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
او د قبایلی سیمونو سره ځو خیبر پختونخوا ته او د خیبر پختونخوا په سیاسي منظر باندې یو نظر اچو. د عوامي نشتل ګوند صوبې مشر او د پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دي چې صوبایي حکومت په ضد د دوی د ګوند احتجاج به د نورو ګوندونو د مشرانو سره د مشورې نه وروستو یو ځل بیا پیل شي او په 1 جولای ریپولینګ کې به عوامي نېشنل ګوند برخه اخلي. حیدر هوتی د جوډیشل کمیشن د راپور هم ستاینه کړې ده او عمران خان ته ویلې دي چې خپل سیاسي سوچ او تګلاره بدله کړي. زمونږ د همکار خالد خان سره د حیدر خان هوتی خبره.
سیف علی کی اتحاد پر ستمانے دوبارہ منگا کینو صلاح و مشورہ بکو او مشورہ بددی دا پارا کو چې اس ددی نپس پر زمنگ دا احتجاج نویت سی بھی او زمنگ دا احتجاج انداز بس سی بھی ددی دا پارا پر شریک صلاح کون چونکہ دا فیصلہ عوامی نشل پارٹی آوازی نشی کولے. دا پیخبر دل سے پشپمان مولانا فضل الرحمان سے محترم دا رائے و مشورہ ضرور وا چې څنګه مونږه یو ولسی د قوت او د طاقت مظاهره په خبر کې وکړه. دا سلسله به مونږه د عوامي بیدارې په حواله باندې په ټولو صوبه کې جاری وساتو. شریکې جلسې دی وکړو نو مرګري او مشران بکینی ګوندونه بکینی او ان شاء الله دا فیصله به په شریکه کړو.
حیدر خان په 1 جولای باندې بیا د ریپولینګ دی د صوبې په مختلف ځایونو کې دغه بیا ټاکنې به کیږي. څه وایي آی پاک له استاسو د کوم کاندیډیټ یا ګوند دی هغه کې به څومره فعال دي؟
زمونږه چې په کومو کومو یونین کونسلو کې دوباره انتخابات کیږي هغه کې چې چرچر ته زمونږ امیدواران دي هلته کې پارټي د خپل امیدوار سره د وخت کې لګیا ده. له خیره د اتحادیانو سره په مرسته کې خپل ستړي خپل کوششونه کوي او په دې کوشش په دې یقین سره انشاءالله چې الله تعالی زمونږ مرګرو لا کامیابی او ګټه ورکړي. خو چونکه د دې نمخ کې زمونږ یو ډېر تلخ تجربه شوی ده او مونږ امید دا کوو چې حکومت به دوباره کتن هغه غلطۍ نه دوهراوي چې کومې غلطۍ د دې نمخ کې شوی وي. انتظامیه به په هغه طریقه باندې فریق نه جوړیږي چې په کومه طریقه باندې مخکې هغه فریق جوړ شوی. ځکه چې کنن دوباره انتخابات کیږي او خلک دوباره د دې ازمایښت نه تیریږي یا امیدوارانو ته یا ووټرانو ته نن دا تکلیف دوباره جوړ دی نو د دې ذمہواری اخلص مخلص په حکومت وخت باندې راځي. که هغه په صحیح طریقه دغه انتخابات او انعقاد کړو نن به دوباره انتخابات نه کېدل.
د جوډیشل کمیشن رپورت را لوپای کله تاسو وایي
د جوډیشل کمیشن رپورت ته په دې انداز نه دی کتل پکار چې دا د یو فریق ګټه ده یا د یو فریق ناکامي ده. بنیادی طور دا د جمهوری نظام او د جمهوریت کامیابی ده او په دې ملک کې کسوک د منفی سیاست سوچ لري په دې ملک کې کسوک د بی بنیادې پروپاګاندې په بنیاد بغیر د ثبوت د منفی سیاست اراده لري نو پکار داري چې د دې کمیشن د رپورت دراتلو نه پس هغه خلک خپل اراده بدل کړي. محترم عمران خان صاحب له پکار دی چې د دې نډې رلوي از دکړو کې خپل
طرز سیاست پکار دی چې نظر ثانیو کی او چې کوم مشیران ول دا غلط مشورې ور کړی وي او بغیر د ثبوتا بغیر د ثبوت اغا یو داسې حد ته اورسو چې اغا سلور میاشتې درنه ور کړه او د اغه داندلې په حوالہ اغا خبره وکړه چې کومه داندلې نن ثابت نه شوه نو پکار داری چې عمران خان په خپل طرز سیاست هم اثر نو جایزه والی او د خپل نادان مشیرانو نه چې اغي ول بغیر د سیاسي توان او نقصان نه بل څوک ور نکړل پکار دي چې اغي مشیرانو نه ځان خلاص.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی چې زموږ د خبرکار خالد خان سره خبرې کولې اوس ورځو سواد ته چرته چې حکومت د نان کسټم پیډ ګاډو لپاره یو نوی پالیسی جوړی په دغه اړه د نیاز احمد خان راپور اورو.
د ویشمیرې تر مخه ملکن ډیویژن کې د 200 نه زیات نان کسټم پیډ ګاډي د 1300 کالو راسي چلیږي او چارواکي وایي چې له دې وجه یو شمیر مسلې او مشکلات جوړ شوي دي ځکه اوس د نورو ګاډو پر رجستریشن بندیز لګولای شوی او موجوده ګاډو لپاره نوي پالیسي جوړوي. د سوات ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان وایي چې ضلع انتظامیه په دغه لړ کې دپا یو سل څلور څلوېښت لګولې او نور ګامونه پورته کوي.
دا ارم ولا په کوم پټي ګراو چې سره یونیفارم باندې پالیسي ورجوړې ځکه چې کله کله کرایم وشي بیا موږ غاړې نه ډیټیکټ کولای ځکه چې چا نمبر لګولې چا نمبر لګولې نو تاسو اوس کتلې چې موږ 144 لګولل په هغه ګاړو باندې په کوم باندې نمبر پلیټ نه لګېدلې یا په کټ ګاړو باندې او یا د کټ ګاړي فریش رجستریشن په تاڼه کې باندې شکی دی. دا یو سو خبرې دا انډر پاس دي د 144 وایرل لګېدلې ده.
د سوات ضلع ټریفیک پولیس مشر شکیل خان وایي چې په زرګونو نان کسټم پیډ ګاډي دا وخت د ټریفیک پروانه کې لوی خند او په ګڼټو ګڼټو سړکونه لدې وجه بند وي.
ملکان ڈویژن ته راځي او هغه کارت گاڑی چې کم دی نو هغه دلته کې کم دی دوباره جوړیږي او بیا دی روډ ته راوځي او دویم دار کدا کسٹم چور گاڑی چې کم دی دام زمون په ملکان ڈویژن کې چې کم دی نو دا بالکل لک آزاد دی او دغه دینو کچر دی ته کسٹم موشي نو د دینه به زیات گاڑی چې کم دی نو نورو صوبو ته لاړ شي نورو ضلعو ته به لاړ شي دغه بشو نو دلته کې به کم دی نو زمون د ټریفیک دا نظام چې کم دی نو دا به د ډیره حد پورې کور شي.
نان کسٹم پیډ کارو په ذریعہ کاروباری تن سلیمان وای دا اسانه سورلی دا او کاروباری خلکو پکې په لکونو روپۍ لګولي که چېرې حکومت په دې ګاډو بندیز ولګوي نو یو شمیر خلک به ترې بیروزګاره شي.
پابندی هو کولږي به دې ګاډو باندې نو بل زموږ په سواد کې زموږ نور سره روزګار نشته او نه یو ایزده دی بل نه څه کار کولی شو. دا خو زموږ د رزق یو ذریعه ده او بل لا چې دا ګاډي ماغستې نور هیڅ ذریعه نشته دا مزدوري کوي بس هغه راوړي خپل ګزاره پېم کېږي.
په سواد کې د نان کسټم پیډ ګاډو یو شمیر کاروباري مرکزونه دي او پکې د ګاډي خرڅېږي. فزاکټ منګوره کې د نان کسټم پیډ ګاډو کارکونکي مجیب الرحمن وایي چې دوی به هر میاشت د 150 تر 500 پورې ګاډي خرڅول ولې د نوې پالیسۍ ګونګسۍ راتلو سره د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی.
د سره کاروبار شتنه په ټول سواد کې چې وګرځي نو داسې بحران داسې بلاک جوړ شو چې زمونږ د دې کاروبار سره چې کپرت کو ګاډي خرشي ورال به باس کو څوک چې واخلي هغه لاړ شي تیل پکې واچي د پمپ والا کار وشي مصري لیبوزي ځان پکې کار وکړي د غریزې روزي پکې وشي ډیکوریشن والا لیبوزي دغه پکې وشي چې زمونږ نه خرڅيږي نو بل پکې څه کار وکړي.
د سواد ضلع انتظامیه وایي چې نان کسټم پیډ ګاډو باندې ټیکس لګول د مرکزی حکومت ذمہواری ده ولې سیمه کې د جرمونو کمولو او په سړکونو د ټریفیک بوج کمول لپاره دوی نان کسټم پیډ ګاډو لپاره نوې پالیسی وضع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نیاز راپور مورد اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې د ګلپانی او حشمت سحر په آواز د دغید سندره دغه برخه
مد پسے راغل چرت وے اور آیا چتلے چرت وے
ماز رشی نن بواشی
مشال ایرو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه هنې به جې شوې دي د انیس اجمل نه د دی وخت مهم خبرونه
په چترال کې د سیلابونو نه متاثره شوي خلک وایي حکومت ورسره تر دې دمه یې سمدستي نه دي کړې چې له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په چترال کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې په چترال کې سبا باندې 300 کلي سیلابي اوبه وړي دي. بل خو د پاکستان پوسټ ویلي دي چې په چترال کې د سیلابونو د اوبو څخه 90 کسان ژغورل دي. په پاکستان کې پولیس وایي پرون په اسلام آباد کې وسلوالو د امریکا د سفارتخانې یو ځایي کارکونکي وچلې دي. د وژل شوي کس نوم اقبال بیک خودل شوی او د امریکا په سفارتخانه کې د مخدره موادو ضد څانګه کې کار کاوه. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیرته راتللو پر مهال ورسره حکومتي چارواکو د مرستو ډېرې ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړې. د سپینوام یو اوسیدونکي منتظر وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې اوس هم په سیمه کې حالات پر ځای نه دي او دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د افغانستان د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دهسلاو ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ سرخطه کې د لکتر لگا ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دهسلاو ولسوالۍ امنیه کمانډان ګلستان ان مشال ریډیو ته ویلي چې د غنخطه تیره شپه په یو واده کې شوي چې پکې شپږ تنه نور زخمیان شوي هم دي. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردو ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د کسي تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیر ګران سیمه کې لسلو زیات پولیس د طالبانو سره یو ځای شوي خو پرون د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړو. نیټو وایي چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند ملیشو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به سبا په یوې بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ترکیې په ګاونډي هیوادونو عراق او شام کې هوایي حملې پیل کړي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځې، ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده.
مهم خبرونه واورید اوریدونکو انیس اجمل وړاندې کول او سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخه وړاندې کوي.
جنگ روس پانه خپل ادارې کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه او کمی سلامتی او امور مشیر سرتاج عزیز سخلی لیکي چې پاکستان په ایران لګول شوی پابندیانو د خاتمه نه فائدو چتولو خواهشمند دي او هیله لري چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکمل دونه پس به د توانای ښکار دی علاقې ته ګیس راځي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم مشیر چې د کم امید اظهار کړی دی نو دا حقیقت کې بدلې دی شي خو شرط دا چې د دې لپاره پوره خلوص سره کار وکړي شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین معاهده د پخوا راسره روانه ده خو د ایران د خمینی انقلاب او بیا د ایران جوهری پروګرام مسلې له وجې د منصوبه سرته ونه رسیده. ادارې په وینا اوس چې ایران خپل اړخته 1300 کیلومتره پایپ لاین مکمل کړی دی نو پاکستان له هم توندې سره خپل اړخته کار کول پکار دي. ادارې لیکي د دې ترڅنګ پاکستان چیمبر اف کامرس په شمول نور ذمہوار ادارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره آزادانه تجارت لپاره دي تجارتي لارې کولاو کړي شي او په برامداتو دي پابندي هم لري کړي شي چې ملکی معیشت کې مثبت بدلون راشي. ادارې اخیری کې لیکي په ایران لګول شوی زیاتې پابندیانې به د سخت کال اخیره پورې ختم شي او د دې نه زیات نه زیات فائده وچتول لپاره پاکستان له د اوس نه تیاریانې کول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن د کال 2013 انتخاباتو عدالتي کمیشن رپورت نه پس یو غیر رسمي اجلاس کړی دی چې پکې د رپورت جاج اخیستی شوی دی. ادارې وایي الیکشن کمیشن هم عدالتي کمیشن ته د تحقیقاتو په وخت خپل موقف وړاندې کړی و د څه نه پس چې رپورت مخې ته راغلو خو د دې باوجود الیکشن کمیشن د رپورت جاج اخلي نو دا سوال نه پیدا کیږي چې آیا الیکشن کمیشن به دا رپورټ چیلنج کولی شي او یادا چې د کوم مسلو د رپورټ کې ذکر شوی دی هغه به دی قبول کړي او کنه. ادارې په وینا کې الیکشن کمیشن دا قبلوي نو په الیکشن کمیشن لازمی کی چې کوم خلک د بد انتظامۍ کې ککړ وو دغې خلاف د کاروایی وکړي شي. ادارې وایي الیکشن کمیشن د دې جایزې نه پس په کومه نتیجه رسیدلې دی دا خبره د عمل نه پس معلومیږي خو فوري توګه باندې دا هم ضروري پکار ده چې په الیکشن کمیشن کې کومې انتظامی مسلې راغلي وي د هغې لپاره د تجویزونه وړاندې کی. ادارې اخیری کې لیکي باید چې سین او پنجاب صوبې کې کېدونکي مقامي انتخاباتو لپاره د مخکې نه د انتظامی مسلې لري کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو سرزو نړیوالو مطبوعاتو ته د وایس اپ امریکا د انګریزي څانګې لیکلي دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو هم کیدی شي په پاکستان کې ترسره شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکلي دي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پنډې د نړۍ د هغه شلو ښارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خچن دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. وی وی د یو پاکستانی چارواکي لخوا د نوم نه خودلو په شرط لیکي چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو د میډیا سره په خبرو کې دا ویلي وو چې دا خبرې به په چین کې ترسره کیږي، خو داسې نه ده. هغه وایي د سولې د خبرو دویم دور به هم د جولای په 1 په پاکستان کې وي. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې افغان چارواکي او د سولې د شورا غړو په دې تیرو ورځو کې دا ویل تمه ده چې دغه خبرو کوربه دا وار چینایي حکومت وي. دغه پاکستاني چارواکي دا هم وایي باید د خبرو په دغه عمل کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځول شي، او زیاتوي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه ممکنه ده ډېر زر خپل نظر هم وړاندې کړي. دا په تیرو 14 کالو کې لومړی ځل دی چې افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د خبرو لومړی پړاو د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې ترسره شو. په دغه وخت امریکایي او چینایي چارواکي هم موجود وو. بلخوا د افغان ولسمشر یو بیان سید ظفر هاشمی امریکا غک ته ویلي لا هم د روانو خبرو لپاره په ځای او حکومتي ډلې خبرې روانې دي. بلخوا اکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پنډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خچن دي. د صحت نړیوال ادارې WHO د ریپورت تر مخه د پاکستان په دغو دریو ښارونو کې آلودګي او ګندګي زیاته ده. دغه سروې په 14 ښارونو کې شوې چې پکې کراچۍ په 5 نمبر، پېښور په 6 او پنډۍ په 8 نمبر خچن ښارونه دي او هوا یې آلوده ده. په دغه سروې کې د ښارونو هوا او د صفایي حالت ته کتل شوی دي او ښایي چې د دغه ښارونو په هوا کې داسې مواد شته چې د پېپړو د ناروغۍ سبب جوړیږي. دغه سروې په 90 هیوادونو کې شوې ده او پاکستان کې په هوا کې تر ټولو زیات خچنوالی معلوم شوی دی. WHO وایي په هوا کې د ګندګۍ او خیرنوالي سره د سا، پیپړو او د زړه ناروغۍ زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان اقتصادي بحران نه یوازې د هیواد وګړي له ستونزو سره مخامخ کړي دي، بلکې هلته پر سلګونو کډوالو هم بد اغېز کړی دی. په دې کډوالو کې د سوریې او افغانستان پناه غوښتونکي هم شامل دي. دغه کډوال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي چې د اتن ښار په یو پارک کې په سوزون کې ګرمۍ کې خیمه وهلي او د خوړلو لپاره خوراک او د سکرو لپاره پاکې اوبه نه لري. په داسې حالاتو کې د ژوند لپاره شرایط نه دي برابر، خو بله لار ورسره نشته. د رایټرز خبری ایجنسی د راپور جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
یونان له اقتصادي بحران څخه د ځان خلاصولو په ناهیلي کوونکي حال کې دی. بشری مرسته کوونکي د اتن پر واټونو په خیمو کې د ځای پر ځای کډوالو لپاره د چټکو مرستو غوښتنه کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي. سلګونو افغانانو او سوریایي کډوالو د یونان د مرکز پر سرکونو موقتی کمپونه جوړ کړي او په اروپا کې د دایمي استوګنځایونو د ترلاسه کولو په هیله دي. په دې پارک کې یوازې 2 تشنابه دي او دغه کډوال د هلته تللو لپاره په قطارونو کې درېږي او په پارک کې د یو شمېر نلونو په مرسته حمام نیسي. په دغه ځای کې د ژوند لپاره هیڅ ډول شرایط سم نه دي، خو بله لاره نسته. د یونان په برخه کې د روغتیايي خدماتو د یوې خیریه موسسې رئیس نیکیتاس کاناکیس وایي موږ یو ځای ته اړتیا لرو، ځکه چې دلته د خلکو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او هغوی نسي کولای دلته د ښار په منځ کې ژوند وکړي. د هغوی لپاره ښه نه دی، هغوی آرام نه دي او د ښار لپاره هم بد دی. دا کډوال له جګړه ځپلې افغانستان نه د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تر ستونزمنو لارو تیر سوي. نیم د پنشیر یو افغان ځوان دی چې یونان ته یې پناه وروړې ده. دی وایي د افغانستان په شمال او جنوب کې هر ورځ ځانمرګي بریدونه کیږي. زه غواړم جرمني ته ولاړ سم، خو اوس په دې ځای کې له داسې حالاتو سره مخامخ یم. د دې دلیل چې دغه کډوالو په پلازمینه اتن کې پر سرکونو خیمې وهلې دي دا دی چې د کډوالو لپاره رسمي مرکزونه بند سوي دي. پر دې سربیره چې د کډوالو د استوګنې مرکزونه مخکې هم له انتقادونو سره مخامخ شوي وو، خو د دې مرکزونو د بندېدو له کبله لویه تشه رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې یونان پخپله له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له یو لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له دې کډوالو سره چټکې مرستې هم لیرې ښکاري. په یونان کې د یوې روغتیایي خیریه موسسې رئیس نیکیتاس کاناکیس وایي دا د اروپا لپاره یو بیړنی حالت دی چې لاس په کار سي او مرسته وکړي، که نه حالت به تر دې هم خراب سي او موږ به په اتن کې د بشري ناخوالو شاهدان یو چې داسې ناخوالې بشري کارکوونکو په افریقا او لویدیځ کې لیدلې دي.
نو ملاله بشری راپورت سره د اردن کو نیویارک ټایمز رسپان لیکلی دی، په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکوونکي او د لادرک شو کسانو خپلوان دا تور لګی چې ډیری خلک له ډیر شي خلک به درک شوی دی او چارواکي پاړه هیڅ معلومات نه ورکي. مقاله لیکلی دی چې واځي پسواد کې تیر کال د شاوخوا اته سلوي خوسک کال 500 کسانو مړی د بیلابیلو جلونو څخه خپلو سیمو ته راوړل شوي دي. د دغه مقالې مهم ټکی د انیسا اجمل نه و.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سمو د وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو د نیاز بیبي زوی اصغر محمد له وسلوالو سره د اړیکو په تور ونیولو. د مقالې تر مخه د شاوخوا اتلس میاشتو پورې نیاز بیبي ته د خپل زوی په اړه هیڅ معلومات نه ورکړل شوي، خو بیا یوه ورځ ورته د ټلیفون په ذریعه ویلي شو چې د کوارډ جیل ته راشه خو چاتال مه وایه. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي نیاز بیبي په جیل کې له خپل زوی سره ولیدل او هلته یې اصغر ته ډاډ ورکړل چې ډیر زر به خپل کور ته بیرته راشي. خو د مقالې تر مخه د دې ارسه یو میاشت روستو نیاز بیبی ته یو چارواکی د ټلیفون په ذریعه خبر ورکړل چې زوی دې مړ دی، راشه او دغه مړی یوسه. نیویارک ټایمز لیکي اصغر محمد پاغه لسګونه قیدیانو کې یو و چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان په جیلونو کې مړه شوي دي. په راپور کې راغلي د پخوانیو قیدیانو د هغوی د خپلوانو د بشري حقونو د څارونکو په وینا دغه قیدیان د تشدد او لوږې سره مخ دي او له قانونه بالا په دار زړول کېږي. مقاله لیکي په پاکستان کې د لادرکه شوو کسانو خپلوانو په پېښور های کورټ کې 2000 کیسونه جمع کړي دي چې دا شان د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه ورته معلومات ترلاسه شي. رسپانه لیکي د امریکا حکومت پاکستان ته ترهګرې پرسي د عملیاتو لپاره د هلیکاپټرو او د لیسر ګایډډ هیل فایر توغندیو په مد کې د $1,000,000 د ورکولو منصوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې پاکستانی پوست ته خبرداری ورکړې ده چې د بشري حقوقو د سرغړونو په بدل کې په راتلونکو کې په پوځي مرستو بندیزونه لګیدل شي. په سواد کې یو خبریال فیاض سفر نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دي چې تیر کال د شاوخوا 8000 کسانو او سخت کال د جون تر 2 نیټې پورې 500 مړي له بیلابیلو جیلونو څخه خپلو کورونو ته راوړل شوي دي. په سواد کې ګڼو ښځو یوه احتجاجي ډله هم جوړه کړې ده او د مظاهرو او د عدالتي کارروایانو په ذریعه د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د دې احتجاجي ډلې مشرې جان سبا په یوې مرکه کې ویلي دي چې د خپلو ورک شوي خاوند لپاره ډېرې هڅې کړې دي، اره دروازه یې ټکولې ده، خو تر اوسه یې چا هم آواز نه دی اورېدلې.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د انکم ټیکس ادارې مشران وایي چې سخت کال د تیرو کلونو په نسبت په دغه ولایت کې د عوایدو کچه لوړه شوې او لامل دولت ته په ټیکس ورکولو کې د خلکو د پوهاوي د کچې لوړوالی ګڼي. په دغه اړه باندې زموږ خبریال باز محمد عابد راپور راکوي.
د مالی وزارت اړوند په هر ولایت کې د مستوفیت اداره د مستوفی تر مشرۍ لاندې کار کوي او دنده یې دولتي اداراتو ته پر وخت معاشونو برابرول، د دولتي او شخصي سکتور نه عواید راټولول او دوی پورې تړلي نور خدمات وړاندې کوي. د ننګرهار ولایت مستوفی سرسیړونکی ډاکټر محمد عالم اسحاقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار مستوفیت په ټول هیواد کې یوازینی اداره ده چې دا وایدو کچې لوړه شوې ده.
ولایت امداد چې د ننګرهار خلک ډیر با فرهنګه خلک دي، د مالی د فرهنګ سره یو سبلتیا لري نسبت نور ولایتو ته، او د قانون د پلي کولو لپاره ډیر مساعد خلک دي، ولې چې دوی اکثریت تعلیم یافته او با فهمه خلک دي.
اکرام الله اکرام چې په جلال آباد ښار کې کتاب پلورنځی لري د مستوفیت ادارې ته راغلي چې خپل مالیه یا ټیکس جمع کړي، نو موږ د مستوفیت ادارې له سیستم څخه خوشاله نه دي. دی وايي
سیستم کې مشکل نه دی موجود، صرف سیستم سخت دی. د یوې امضا او د یوې ټاپې په خاطر باندې تل تبعیت لک تر لګه په واتو شبو باندې وګر ځل ته پنوبت کې کین چې د سړی به مکمل لورز دی. د دوی سیستم لا هم په دوسیو باندې ولاړ دی. دا سیستم د کمپیوټري شي.
ډاکټر علم اساغزه د اداري اصلاحاتو په پروګرامونو او پالیسیو نیوکه لري.
دغه تشکیلات چې جوړ شوي هرمي شکل نه لري، د استوانه شکل لري. استوانه چې ولري نو هغه اداره واقعاً چې کافي ظرفیتونه نه لري، هلته هغه اوامر چې د ولایتي ادارې لخوا ورکول کیږي یا د مرکز څخه ورکول کیږي په اداره کې څرنګه چې لازم ده هغه سي همغږي مېسته نه راځي.
د اقتصادي چارو شونونکي په دې باور دي چې لا هم په هیواد کې ګڼې ادارې په کاغذي سیستم کارونه کوي. د دوی په باور کچېری د وخت ضرورت سره سم کارونه کمپیوټري سیستم ته واوړي نو په چارو کې به اسانتیاوي رامنځته شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ډوور اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په آواز باندې د خوندوري ټپې وړاندې.
دل دردا ٹپی وایما ہلکا دام وائی چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویشت پسر پسر گبدے کلو وینا دسوار لس میش پو کے راشوا عزت ہم یو دلے سم وورم دیا دی دنا لوے اخترا تیرا تو انتظار کو میا نا لکڑ مار سرخا ماروا جد پڑم نو خبر کڑے بدے گما دزل بازار دیوران کو دیوران شیبی بازار بیا را شمیا سبا تیار کلیتا سموا تو خوشحال نہ خوب لی مو تن راضی نا سبا کا بلتا روانی گم تینا دارشم جا بہو تنو تچ پسرو شنڈو دنگے دے لو بہوانا تچ پسرو شنڈو دنگے دے لو بہو
چپ آواز باندې اردوونکو تاسو سندر اوریدا اوس راځو یو راپور تاسو کله وړاندې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی د میلیونونو ډالرو په ارزښت د کروندګرو د سبزو لپاره د سړې خونې یا کولډ سټوریج جوړ کړو چې د بزګرانو په وینا اوس له کاره لوېدلې دي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد نور معلومات لري.
د ننګرهار د سخرود ولسوالۍ اړوند د نغرک کلی یو تن کروندګر وایي چې پر لمریزه برېښنا چلیدونکي سړه خونه ورته څو کاله وړاندې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی جوړه کړې وه چې اوس له کاره لوېدلې ده.
هغه د یو روجانه خدمت نشته د افغانستان لپاره دغه وړوکی شی وړوکی دا کار چیرته کوي؟ بزګران به روجانه څه شی پکې وفون پکې ول اری مال نه راځي.
د ننګرهار ولایت د کرنې رئیس امیدالله نذیر مني چې پی آر ټی جوړې کړې سړی خونې ټولې د کاره د لوېدو په حال کې دي.
نو دغه کمی سرخانې چې جوړې شوې په دې باندې واقعا په میلیونونه ډالر ولګېدل. اما تروسه غیر فعال دي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي زبی ولاز مریا به د یادو سړو خونو په جوړېدو کې د پراخ فساد خبره کوي او وایي
په دې کې هیفمیل شوی پیسې د اشخاصو افرادو جبونو ته تللي د قراردادي او د تحویلوونکي سره تقسیم شوي دي. نو هماغه ده چې د سړي خون نه چې وړې وړې خلکو ته استفادې وړ ونه ګرځېد.
په ننګرهار کې پی آر ټي سوکا لوړاندې په شپږو ولسوالیو کې 12 ورته سړي خونې جوړې کړې وي خو ټولې یې د کاره د لوېدو په حال کې دي. د ننګرهار بزګران له حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې که د سړو خونو په بیا رغونه کې یې لاسنیوی وشي نو د دوی سبزیجات به د عایداتو ښه سرچینه وګرځي. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 15,000 ټنو په ظرفیت د لوی سړي خونې جوړېدل په پلان کې لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په سوات مینګور کې د ځایی پښتو ادبي ټولنې سوات پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې تر سیوري لاندې د اختر د خوشحالو په مناسبت سره یو کلتوري دستور وشوه. په دې دستور کې شاعرانو، هنرمندانو برخه واغسته او ولس پکې د دغه سیمې د هنرمندانو د فن خوندونه واغسته. زمونږ همکار نیاز احمد خان هم دې میلې له ورغلی او دا غزی نه موږ ته راپور راکړ.
د سوات مینګوري امانکوټ سرکاري سکول کې د مقامی ادبي ټولنې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی د اختر د خوشحالو نمې غونډه کې د سیمې ولس ګډون وکړو. د کلتوري دستورات چې پکې مقامی شاعرانو شعرونه وویل او سندرغاړو پکې سندرې وړاندې کړې. ورته راغلی د دیر ملک لیاقت علي وایي چې د خپلې ژبې او قام کلتوري دا غونډه ډېره خوندوره ده.
د پښتنو د خپل کلتور او ثقافت سره مې چې کومه مینه ولیده د زړه د تله ډیر زیات خوشاله شوم او داسې راته محسوسیږي چې نن واقعي چې اختر دی.
د پروګرام مشر میلما انجینیر عمر فاروق چې د یوې سیاسي ډلې سره تعلق لري وایي چې ډیر کم مې داسې کلتوري غونډې کتلې دي.
نن چې کوم پروګرام ما وکړه د دې ملګرو را مینه مې وکړه او د دوی د هلې ځلې مې وکړه نو ما ته خدای شته چې هم شوق پیدا شو دی کې او زه به کوشش کوم چې داسې دستورو کې زه سم واخلم قاعده او دا سپانسرم کوم.
د پښتو کلتوري د غونډې تابع کوونکي ټولنې مشر فضل حمید خان وایي چې دوی مقصد هم دغه دی چې د پښتو تاریخ کلتور جمده اوساتی او داسې هلې ځلې به راتلونکي وخت کې هم کوي.
د انسان درې میاندې، یو د انسان مور دغه خاورې، یو دا پیدایشي مور، یو دغه جبه مور، او یقینا چې موږ خپل د خاورې مور او د جبه مور خدمت په هغه شان نه کړی څنګه دغه خدمت پکار دی. نو موږ پرځ جوړیږي او موږ کوشش کوو ان شاء الله موږ د خدمت کو څنګه دغه خیر شان دی.
کلتوري غونډه کې سندرې ویلې شوې، مقامی هنرمندانو مزاحیه خاکي هم وړاندې کړې. دغه رنګ د مشاعرې تابع پکې هم شو وا او ورسره د پښتو اتلانو کتابونو او د آرټ نمونو سټالونه هم لګولې شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سوات کې کلتوري میله راپور مورید او دغه شانتي په بنو کې هم یو ډېر لوی ادبي او کلتوري دستور شوې ده چې پکې د وزیرستان ناراغلي شاعرانو دیبانو برخه واغسته. د دې غونډې تابع انجمنې ترقی پسند مصنفین بنو او د باچا خان ټرست کړی وه. په دغه اړه عمر دراز وزیر راپور راکړي.
پروګرام اولانه برخه لیکچری غونډه وه چې صدارت یې باچا خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت کولو او پروفیسر ډاکټر خادم حسین د وزیرستان تازه صورتحال او د شاعر ادیب زمورۍ په موضوع لیکچر ورکړو. په دغه موضوع معروف دانشور ایمل خټک د مشر میلمه په حیث وینا وکړه. د پروګرام دویمه برخه د مشاعرې بڼه لرله چې صدارت یې زلمی خټک کولو او مشر میلمانه یې شمس بونیری او قیصر افریدی ول او د وزیرستان په شمول د جنوبي اضلاع یو شمیر شاعرانو خپل کلامونه واورول.
د ژوند د تیرولو تل به هر څه توخایو کتاب باور کوو ور نه بزغره رو باتو بدلون پچپا خلے دا بدم لے آزاد نشی دامن پتلک کی با لخکر رو باسو صدا سے ہدا چناتوانا یو ستوان نرو خوبص مدادا چکے حیثا کتا غر والاڑی تور قانون زبرتانیت کل منما زا آزاد کا ان زندون کبائل نیاو
زہر کلائی زسپرلی سنگا اکرم چی بے اختیار آیم اختیار نلرم سنگا وطن تزیندہ بادو آیم چی پور لرم پور تلار نلرم
د وزیرستان تازه صورتحال او د کې د شاعر ادیب زموري پاړه پروفیسر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
خبر خدا دا چې کوم بنیادی او فوري ضرورتونه دي شاعر بودی فقط طریقے سرا خلق رسول شی یو تے ما خبر دادا چکم دی وطن ما نے جزانو نتی شو یا سن جی راگی اغا دردو نا اغا سن جی اغا بینی اغا دے کسی بشکل کی او دشیر بجے بگی خوندی کی او اغا روان نسل بار بگی او درے ما خبر دادا چکم دی وطن کی دی خلق دو وکڑو بنیادی بشری حق ندی شاعر ادی دغ بنیادی حق نا یا سب کان دے منولو دے بارا فشار
وائس چانسلر باچا خان پوہنتون پروفیسر فضل رحیم مروات دا پروگرام اہمیت پاڑا وائی
سیاسی شعور دا پارا ہم یو اقتصادی شعور دا پارا ہم یو اجتماعی شعور دا پارا ہم او دا یو والی دا پارا ملی یک جہتی دا پارا دا شعر دیر ضرور دے شاعران چکم دی دے اخپل کلمنا دے اخپل جبینا او بے شاعر خو شاعر صرف ندے آپ اکی دے شی مزدورکاری آکی دے شی وکیلی آکی دے شی استادی آگا دے اخپل اخپل زیبان دے اخپل کردار ولو بئی
دا انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تا وویل دا پروگرام دریم برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې شوې وه چې عبدالرحمن درپخیل او نور علي وزیر په خوږو قومي سندرو او غزلو تر سبا پورې محفل ګرم وساتلو او د وزیرستان او سیمې زلمي یې په اتڼونو مشغول وساتل.
بنو کی کلتوری میلہ راپور مور دور دن کو دخ پرون پدی برخ کی دا نغمی فواز دا سندرا سسٹول دا پارا
چھ